د دوه د قرارداد څلور کاله او د افغانستان ناخواله طالبان وای مجمنی عملی کړی خو امریکا ول سو زله تړون نصر غړونه کړی خو ګڼ افغانان د دوه په تړون لا هم غوسه دي.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوه تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بګنون کې او ویجاړون کې وي.
انتقال د قدرت سبب دي شو چې یو تدار ډیر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډیره شوه.
پر کابل د پاکستانی ملایانو ورمات پلاوی ل فضل الرحمن وروسته د حقانی مدرسې مشر هم کابل ته تللی خو طالبانوی ل یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
په دې کې د پاکستان د حکومت بعض پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسي، دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هیچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تاویلي مویلي د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بدلې. طالبانو ویلي دا خبرې مکه وي چې اړیکې مخربول شي.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې دا خو تعداد زیاتېږي آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پوهنتون ته د یوې ښځې یو میلیارد ډالر خیرات. دغې کونډې میرمن یو پروفیسورې د پوهنتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د دریو میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. همستړي مشي کڅه هم طالبانو سره د امریکا د دوهې هوکړه څلور کاله نشو خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکه کمی شوی نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغه هوکړې په صحیح نام لیکولو تور نه. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقوقو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپل تازه مرکه کې ویلي امریکا په 14 میاشتو کې د دوه هیل تړون نه ول سو زله غړونې کړې دي مګر دوی د تړون ټول موارد ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا واده ورکړي و چې لوتل ورسته به افغانستان کې جوړې دونکو حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په ویناي دی برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه ده کړی.
د موضوع کونو وتلو کې تخته وک په خپل وخت ونه استل او دغه خاره تخته وسه تور لیست نه تنه داسي ختم نه کړ تر اوسه باقی ده بلکې غلط کې ځینې مشران نور هم اضافه کړی دي او تحریمونه نه تنه دا سیست نه کړ بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نور مسدود کړی تر اوسه پورې غصب کړی او اخنیت هم نه د خپل پر نړیوال ستاد مګور متونو په سازمان کې په نور هیوادونو باندې فشار اعمال لوجه نه وسم اسلامي مدرسې مت پیژندلو مخم نیولې ده. نو دا غد دوی بد نیت او د وعده خلاف ورسې دي چې کړی دي او دوامدار یې کوي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په خو یو شمېر امریکایي سیاستوالو د دوه هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت بوللي. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن ویلي بایدن کولای شو ل دغه تړون څخه ووځي او یا افغانستان د ځواکونو د وټلو لړۍ تر هغه درولې وای چې طالبان یې د خپل ژمن عمل کولو ته مجبور کړي وای.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوه تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بګنون کې او ویجاړون کې وي. د بیلابیلو اړخونو څخه که د افغانستان وضعیت ته وکتل شي اقتصاد سقوط کړي لنیمایي څخه زیات وګړي د سخت وضعیت سره مخامخ دي خوړو سرپناه او د سنورو شایان ته اړتیا لري. تر ټولو مهم دا چې افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنېدلو د القاعده ډلې مشر د ولسمشر معنی څخه څوک چې لري د کابل ښار په مرکز کې وموندل شو. د دوهې په تړون کې ژمنه شو و چې القاعده ډلې ته د افغانستان په خاور کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې اوس هلته نور ډلې همشته لکه د اسلامي دولت خراسان ډلې چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټنځایونه جوړ کړی دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک فانی سره ملګری سي دا په نسان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخ کې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
د امریکای کانګرس د خارجه پالیسي مشر مایکل مکال بیا د امریکا خارجه وزیر غواخله چې تر دې د مې د دوه د هوکړې لمخې له افغانستان د وټلو د اسناد مخنیوي کړي او کړنو موړې کانګرس ته د اسناد ایرای نه کړینو د قانوني نیولو امر به ورکړي. بلخوا د پرزیدلی جمهوریت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوه د تړون د څلور کلنې په پوره کېدو د دې تړون په تر سراوي کې زلمی خلیلزاد په هر څه کې پړ بلل او ټینګار کړی چې د خلیلزاد په اړه د سرګندونې او نیوکې کې بې ځای نه وي. خاغلی محب په خپل اکسپانه لیکلي کله چې دوه ویل خلیلزاد د واشنگټن د وایسرای رول لوبوي ګڼو لوریو پر انتقادونه وکړل، خو د وخت په تیرېدو اوس د دوه تړون لامل امریکایان هم د خپل دغه پخوانی استازي کړنې ناسمې ارزي. حمدالله محب دا ځل خلیلزاد ته په اشاره هغه د دوهې د هوکړې انجینر بلل چې په وینا یې افغانستان د تباهۍ خواته رهي کړی و، خو خپل ملامتیا په مصنوعي روایتونو لا هم د جمهوریت په چارواکو راړي. هغه طالبان هم تورن کړي چې د جمهوري نظام بې قید او بې شرطه مذاکراتو ته چمتو نه شول او اوس د ده په وینا په ولس کې کاذب روایتونه جوړي.
هغه توافقات چې په دعا کې وو هغه عملي شوی وای نو نن به هم مرستې افغانستان ته راتللی، هم یو ملي حکومت به افغانستان کې و، هم داسې یو حکومت به په افغانستان کې و چې هغه قانون ولاړ و او ټول افغانان به د دغه نظام یوه برخه و. اوس چې مونږ ګورو فقط انتقال د قدرت یو ګروپ ته شوی.
محب دغه راز ټینګار کړی چې د دوه تړون بدې پایلې ورستر بلې بربنډیږي او پاړی د لاسلیکونکو سترګې ورستر بلې ټیټیږي. طالبانو دغه څرګندونو ته جواب نه دی ویلی، خو خلیلزاد بیا تل د جمهوری نظام د واک لومړنۍ حلقه د سولې برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړې ده.
دا مرحله بنبست میگی. زما په نظر خبر داوی چې دواړه خواوې هم د متحده ایالاتو خوا او هم د طالبانو د سره په خپل دغه تړون یو بیا کتنه وکړي، دا ځلې بیل پټو پروتوکولو یو نوی هوکړه لیک لاسلیکي شفاف او د هغې د کنټرول میکانیزم رامنځته کړي. دا میکانیزم باید شفاف اوسیږي چې ټولې خواوې او حتی زی علاقه خواوې وشکړي د دې هغه کنټرولي میکانیزم وګوري چې بیا هلته ملامت او سلامت راڅرګند شي.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل لګې مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باوري شو مې ډیر څه مې تیرې نزدې کړل.
د طالبانو لمشران سره ملاقاتونو ته د پاکستان د مفتي تقی عثماني او ملا فضل الرحمن روستا د حقانی مدرسې د مشر حمد الحق په مشرۍ د پاکستانی ملایانو یو نوې پلاوی کابل ته تللی، خو طالبانو یې لوی ناستې پرته چې نیوکې پرې راپورته شوی وي د نورو لیدنو کتنو احوال نه دی شریک کړی. د سراج الحق حقانی د زوی او د حقانی مدرسې د مشر ملا حمد الحق حقانی په مشرۍ د غپلاوی خپل لمړی لیدنه د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی کبیر سره کړی او د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنۍ او کنګلې ظالمانه پریکړه بللې. د حقانی مدرسې د مشر کسام نه دی ویلي چې د څه لپاره افغانستان ته راغلی، خو ټینګار یې کړی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي.
دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تیریږي دا هیچا ته معلومات نشته دی. بلی هو، البته کله چې دغه علما بیرته پاکستان ته لاړ شي نو په میډیا کې که چېرته راوځي نو هغه به هرکله په دې باندې پوه شي چې ټولو کوم پیغام درلو او د طالبان د خوا څه جواب ورته ورکړل شو. نو تر هغې پورې هیڅوک نه پوهېږي چې دوره په کوم اړه باندې او په ټیشو باندې او پیغامونه څه دي.
حمدالحق هغه کس دی چې د طالبانو بیا واک ته په رسېدو یې د خوښۍ ښودلو تر څنګ ویلي و د طالبانو په کابینه کې لس دولس کسان د دوی د مدرسې شاګردان دي. بل خو د طالبانو د ریاست الوزرا لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلي حمید الحق د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاریو سربیره د سیاسي اړیکو په پراخېدو هم ټینګار کړی. او روسیه چې تر دې دمه له طالبانو سره د زمیر کابلوف په چینل اړیکې نسبتا ښې تللې، خو په ناڅاپي ډول د دغه هیواد د دفاع وزیر لخوا د افغانستان په اړه څرګندونو د طالبانو غبرګون پارولی. د روسیې دفاع وزیر او پوتین ته تر ټولو نږدې کس سرګی شویګوف تیرونه په مسکو کې خبرلانو ته وویل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره افغانستان تر ټولو ستر او اصلي ګواښ دی. هغه د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د دوی په راتلو افغانستان کې د داعش خطر 15% زیات شوی او دا ترهګره یوازې په منځنۍ اسیا کې د بریدونو د او نامنۍ جوړولو پلانونه لري، خو ټینګار یې هم کړی چې روسیا د دغو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار ده.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر، تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري، چې د هغوی تعداد زیاتېږي آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي، او دا لوی ګواښ دی منځنۍ آسیا ته، د روسیې امنیت ته او نورو ګاونډیانو ته. په دې ترتیب موږ ګورو چې روسیا په یو ترتیب هغه د ډیر مشهور سیاست چې یو خوا یې خنجر دی او د بلې خوا یې کلچه ده، د دغې سیاست نه د طالبانو په استقامت کې کار اخلي.
سرګی شویګو زیاته کړی افغانستان کې د تریاکو تولید هم زیات شوی چې قاچاقبرو منځنۍ آسیا ته مخه ګرځولې، خو د طالبانو لخوا د څرګندونو ته تون غبرګون ښودل شوی. طالبان چې خارجه وزیر تازه د روسیې بلاک اړوند ترکمنستان هیواد ته د اړیکو په جوړښت پسې تللې، په مسکو یې غږ کړی چې چارواکي باید لا غو څرګندونو ډډه وکړي چې د طالبانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د افغانستان په حالاتو له تازه نوې غونډې وروسته ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا افغانستان کې روان کړی جنسیتي تبعیض غندل، د بشر حقوقو د سرغړونو په تړاو د حساب ورکول غوښتنه کړې او په هر سیاسي بهیر کې د ښځو په ونډه ټینګار کړی. امنیت شورا وايي په افغانستان په دن کې سوله او پرمختګ یوازې لې وداسي هر اړخیز سیاسي بهیر سره راتلی شي چې د افغانانو بشري حقوقو او د قانون واکمنۍ ته په درناوي ولاړوي. په دې خبر پاڼه کې چې د امنیت شورا یو لس غړو هیوادونو استازو لاسلیک کړي، راغلي چې د امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار کوي څو افغانستان په نړیواله ټولنه کې د بیا مدغمېدو او نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي، او په وینا یې طالبان باید ژر تر ژره ټول هغه سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي چې په بنسټ یې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار محدودیتونه لګول شوي.
There must be accountability for human rights abuses and crimes against women and girls. Harsh winter conditions and natural disasters are compounding the already dire humanitarian situation in Afghanistan. We call on the Taliban to ensure that women are part of the needs assessments, planning and delivery of humanitarian aid, recognizing that their absence is having negative impacts on such aid reaching women, children and older persons.
پنې حد کې پر طالبانو فشار راوړل دا چې افغان مرمنو ته د زده کړې اجازه ورکړي او د افغان مرمنو حقوقو ته درناوی وکړي یو مثبت طریق دی، خو دغه ډول فشارونو اغیزې کولای شي چې توپیر ولري.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګري سي دا په نسان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
طالبانو بیا د افغانستان په تړاو د امنیت د شورا ورستۍ غونډې او غوښتنو په خبرګون کې ویلي چې امنیت شورا تل سطحي موارد څېړلی او د افغانستان په اړه په هر غونډه کې چې د دوی استازي نوي کومه پایله به ونه لري. او بل غاړه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د افغانو خزو د اقتصادي پیاوړتیا په تړاو وی غونډه توینا کې ویلي افغانستان کې د طالبان لخوا د جنونو پر زده کړو او کار بندیز د دې هواد ظرفیتونو ته صدمه رسولي او دا ډله د افغانانو د ارادي خلاف عمل کوي. خو دوی به ډیر ژر افغانو خزو ته د زده کړو برخه کې درې نوي پروګرامونه پیل کړي. هغه نیوکه کړې چې طالبان د ښوونځیو او پوهنتونونو په تړلو سره د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو له حضوره منکر ښکاري، خو د ده په وینا د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د دواویا هیوادونو ائتلاف به له ځینو نورو دخیلو سازمانونو سره یو ځای د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، کار او نور پرمختګونو لپاره نږدې راتلونکي کې درې پروګرامونه پیل کړي چې له مخې به یې د قطر حکومت او امریکایي تعلیمي ادارې په ګډه لسګونه زره افغانو ښځو ته مسلکي او تخنیکي زده کړې برابرې کړي.
دا چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان مېرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي، دغه نوښت کیدلی شي چې مثبتې اغیزې ولري او د افغان مېرمنو په پیاوړتیا کې هم مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا شرایطو او تاریخ ته په پام کې نیولو سره دا اړینه ده چې تمرکز د اوسنیو اړتیاوو په سیمه کې د افغان مېرمنو او خلکو د حقونو د دفاع لپاره وي. د تعلیمي فرصتونو برابرول کولی شي د یوې پراخه او عادلانه ټولنې جوړولو کې هم مرسته وکړي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخکښ کړي دي.
حضرت دوی د دې ریایت کړتم کې یو حقوق ځان یعنی چی.
بلینکن د مایکروسافت شرکت او لینکډن شرکتونو یادونه هم وکړه. وی ویل چې افغان خزیبه لدی لارې هم د روزنی زو زده کړو سندونه ترلاسه کړي او هم به هغه شرکتونو ته لار پیدا کړي چې خلک په کار ګماري. طالبانو بیا ویلي چې د افغان خزو د حقونو او زده کړو موضوع په امریکا پورې تړاو نه لري، بلکې دا د افغانانو مسله ده. آوازاده رادیو بیا په دې تړاو د خزو د حقونو د افغان فعال ظریفه غفاری نظر پوښتله چې اثر به یې څه وي. اغلی غفاری که راته وایي چې افغان ښځو لپاره د امریکا وروستی اعلان رښتیا هم یو پر ځای یو ضروري فرصت دی؟
دا یو ځل بیا د افغان ښځو په ژوندانه باندې، د افغان ښځو په نن او سبا او د افغان ښځو په ټولو شتون باندې ملنډې وهل دی د نړیوالې ټولنې بل خصوص امریکا لخوا په څو دلایلو. اول دا ډیر واضح خبره ده، کومې ښځې چې خپل د ژوندانه لمړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، کومې ښځې چې حتی د دې اجازه او حق نه لري چې له کوره د باندې ووزي، کومې ښځې چې خپل اولادو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي خپل د کور سامان او حتی اولاد خرڅ کړي د دې لپاره چې نور اولادونه فیت کړي، نو هغه ښځې به څنګه دا امکانات پیدا کړي چې دغه انټرنیټ او دغه اسانتیاو ته چې دوی آنلاین ورته مهیا کوي هغه نه ګټه واخلي. دوهم که چیرې یوه محدوده کتله لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې هم یوه ډله ښځې چې په ښارونو کې ژوند کولی او امکانات یې درلوده، نو همغسې یوه ډله ښځې پیدا شي او دغه امکاناتو نه ګټه واخلي، نو بالاخره یې څه رینا میری ټانګ ویس وزیر خارجه د امریکا انټونی بلینکن او نور ټول ډلې ټپلې چې په دغه غونډو کې ناستې وي او یا هم د دغه غونډې جوړونکي وي او یا د دې طرحې پلي کوونکي دي، نو د غوی نه مې پوښتنه دا ده چې بیا پس له هغه نه افغاني ښځې څه کوي؟ آیا دوی هغه ښځې امریکا ته وړي او یا هم دلته اروپا ته راوړي چې هغه ښځې خپل هغه زده کړې نه چې آنلاین کړي ګټه ترې واخلي؟ که چیرې دا نه کیږي نو دا خو غولول دی د افغانو میرمنو بیرته، نو اړینه ده چې د دغو لوبو دغه غولولو پر ځای امریکا او نور ټول نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د افغانو ښځو حقونه هلته خوندي شي، مکتبونه خلاص شي، کار لپاره د ښځو حق ورکړ شي، ورته ښځې په خپل پښو ودرول شي، او بالخصوص هغه ډالري کڅوړي چې دغه پر مټ د افغانو ښځو غږ د افغان ولس ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او امکانات برعکس طالبانو ته ورکول کیږي، هغه باید په طالبانو ودرول شي چې دغه چې په پایله کې بیرته افغان ښځې په خپل پښو ودرېږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي دا په نسان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او سمراګرزو سعودي عربستان چې 13 ونې پکې په لومړي وار د خپل سیالي وشوي د دغه هیواد د خپل د ملکی په توګه انتخاب شوی رومي القحطانی طالبانو ته پیغور ورکړی چې هیواد هیڅ کله د دوی په چیرې افراطی نظریات نه دی لرلی. هغه ویلی مانی چې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی خو هیڅ کله د افغانستان په څیر د افراطي افکارو پالونکې نه دی پاتې شوی. بلکې په وینا یې سعودي میرمنې اوس د محمد بن سلمان په واکمنۍ کې خپل حقونو ته رسیدلې دي. د رومي القحطانی په وینا خبره ده چې افغانستان کې پر ښځو بد ورځ راغلی او له دې عمله د افغانستان نجونو او ښځو ته اندېښمنه ده. که څه هم رومي القحطانی ویلي چې خپلې کورنۍ او د سعودي ټولنې یا حکومت یې د ښکلا سیالیو ته د راوتلو هیڅ ممانعت نه دی کړی، خو په نور اسلامي نړۍ کې بیا د سعودي لخوا د دا ډول مناسبتونو د نیولو په تړاو غبرګونونه پارېدلي. او سم ټولنیزو شبکو ته ورګرځو. اول غاړه کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د ملي ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ چې سمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو په ډزو کې ټپي شوی و، ل راغېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو راښکاره او ټینګار کړی چې پاکستانی ادارو یې د سګنې او ټاکنو له کمپاینونو راهیسې په ټاکنو کې د ناکامولو او د وژلو پلان نیولو، خو دی به هیڅکله له خپل دریځ نه یو ګام هم شاته نشي. داوړ ویلی د فبرورۍ په لسمه د میرانشاه بازار پیخه کې پاکستانی پولیسو د درې پلګان وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. هغه تور پورې کړی چې په ټاکنو کې بریالی و، خو میرانشاه کې لومړی د طالبانو په جامه کې ترهګرو پرې برید وکړ، بیا د ده رایې غلا شوې او بیا د داوړ په وینا د پاکستان په دولتي یونیفورم کې راغلي او ترهګرو پر ده او پلګانو یې ډزې وکړې. محسن داوړ همداراز ټینګار کړی چې له شمالي وزیرستان نه په پارلمان کې د ده څوکۍ د پاکستان پوز مولانا فضل الرحمان ته ډالۍ کړي او د هغه د ګوند یو کس ته ورکړل شوې ده، خو په وینا یې پاکستان دغو پښتنو غږونه نشي خاموشه کولی چې د خپلو حقونو لپاره راپورته شوي دي.
په پارلمان کې چې زما کومه څوکۍ ما ګټله هغه پاکستان جی ایچ کیو د پوز ادارې مولانا فضل الرحمان ته په ډالۍ کې ورکړه، او په دې کې تبن چې د پاکستان د پوز ځینې ګټې وي، او زه فکر کوم چې په دې رابطه د طالبانو او د ټي ټي پی نوم اخیستل کېدای شي او دا یو ډیر لوی بحث دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې بیا د ولس لخوا د هغې ښځې د وژلو په هڅه تون غبرګونونه راپورته شوي چې د عربي رسم الخط کالي اغوستي وو. دغه میرمنې چې نوي موټ کالي اغوستي وو او په عربي رسم الخط د حلوا کلمه پرې لیکل شوې وه، خلکو هڅه کوله چې مذهب ته د توهین په تورې سنګسار کړي، خو د پولیسو ځایي قومندانې لخوا ژغورل شوې ده. وروسته په دې قومندانې هم نیوکې راپورته شوې چې تورنه میرمنې مجبوره کړه څو له خلکو د خپلو اغوستي وو کالیو په اړه بخښنه وغواړي. بلخوا یو شمېر دیني عالمانو ټینګار کړی چې د قرآن کریم د تورو په څیر د جامو اغوستلو له امله دې دا ښځه نه بخل کیږي او د عدلي بنسټونو لخوا دې محاکمه شي. یو خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې دغه دینی عالمان د ښځې لخوا اغوستې لباس ارزوي او پریکړه کوي چې پرې لیکل شوی توري د قرآن کریم مشابهت لري. او تیره ونې په ټولنیزو رسنیو د هغو امریکا میشتو افغانانو د نښتې ویډیو لاس په لاس شوه چې د امریکا په یو ښار کې خپلمنځي ډله ییز اخو ډپ راغلی و. د فعالانو لخوا نیوکه شوې چې افغانان که په بهر هیوادونو کې د افغانستان خاص تازولي نشي کولی، دا به د افغانانو نړیوال کلتوري انځور زیانمن کړي. ازادي راډیو ته رسیدلی معلوماتو له مخې دغو افغانانو د ماشومانو په سر خپلو کې سره وهل کړي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې په امریکا کې وی شپږنوي کلنې کونډې ډاکټرې روت ګوټسمن خپل یو میلیارډ ډالر ټوله شتمني په نیویارک کې د اینشټاین طبي پوهنتون ته خیرات کې ورکړه. ډاکټر روت ته دغه شتمني له خپل میړه ورپاتې وه چې په یوه کمپنۍ کې د شراکت له لارې ګټلې وي، او دې ته یې ویلي وو چې په یو میلیارډ ډالره پریښې سرمایه یې چې هر څه کوي اجازه ده ورته. دا کونډه میرمن وایي تیر کال د میړه له مرګ وروسته ورته دا فیصله ګرانه وه چې په دومره پیسو څه وکړي، خو وروسته یې خپلو اولادونو سره مشوره وکړه چې د نورو د ژوند په رڼا کېدو به یې مصرفوي، ځکه یې ټوله یو میلیارډ ډالر شتمني د نیویارک په یوه غریبه سیمه برونکس کې طبي پوهنتون ته په خیرات کې ورکړه. نوموړي ویلي یاد پوهنتون یې مکلف کړی چې د څلورم کال محصلینو ته د تیرو دریو میاشتو ټول فیسونه ورکړي، او د روانې اګست میاشتې نه وروسته به هر کس په دغه پوهنتون کې وړیا زده کړه کوي. حال دا چې مخکې په یاد پوهنتون کې د یوه کال د زده کړو فیس 9500 ډالر و. ډاکټر روت په خپله همدغه پوهنتون کې له 1988 کال راهیسې پروفیسوره ده او د مرستندویانو د بورډ غړیتوب هم پر غاړه و. او بلخوا د هند صدر اعظم چې په خپلو مذهبي عبادتونو کې خورا مشهور دی د معاصرې نړۍ لومړنی واکمن شو چې د بهر په تل کې د هندوانو یو غرق شوي ښار کې خپل مذهبي عبادات او مراسم پر ځای کړل. نوموړی تیره اونۍ د اقیانوس یا عرب بحیرې د هغې برخې تل تمرکز شو چې د هندوانو په باور دغه ځای کې د هند یو مقدس ښار اوبو غرق کړی دی. نریندرا مودی دغه مراسم لپاره لزان سره د تاوس بڼه کې هم وړي او د سمندر په تل کې یو کافي وخت د خپل ساتونکو سره تیر کړ. تر دې وړاندې د چین اوسنۍ ولسمشر د خپل مذهبي قاعدو لامل مشهور چې د ګوند خلکو په وینا یې لس کالې په یو غار کې د چینایانو مذهبي عبادت ترسره کړي دي. پوخ سړک، قیر سړک او تور لیکه هغه څه چې لا هم په افغانستان کې ډیرو سیمو ته نه دی تیر شوی. خو آیا خبر یاست چې تر ټولو پخوانی پوخ سړک هم د اهرامونو او فرعونیانو په نوم مشهور مصر کې تیر شوی؟ هو مصر یادو، د نړۍ تر ټولو لومړی پوخ سړک هم مصریانو تیر کړی او دا سړک په 1904 کال کې وموندل شو چې لا هم پرې وخت نا وخت تحقیقات کیږي. د مصریانو تیر کړی دا پوخ سړک 12 کیلومتره دی چې په پخولو کې چونه او شګه کارول شوی او کله اهرامونو نه پرې روان شي نو له نیل سیند سره تړلی موریس جهیل ته رسیږي. چیرونکی وایي دا سړک د نړۍ لومړنی سړک دی چې 2006 قبل الميلاد کې د اهرامونو د تعمیر چارو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی. اوس هم په همدې ځای د نن ومورز راټولو د نړۍ یو سیمې د هرې اونۍ مسایلو ته له بلې زاویې کتنه د ازادۍ په پاڼو له ماسۍ چینواري سره مه هېروئ.
آزادی میلما،
السلام علیکم. د آزادی میلما بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلما دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروگرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړي او پهل کې مور څخه پوښتنه کړي چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پراګ کې وو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلبي کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو، بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 4-5 کلب او په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په 6 نمبر کې. نو اوس ام دسې موږ 250 تر راغلی ستو، نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی ستو.
دا وایي چې څه وایلی چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړي، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړي.
د وې سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلاد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر خدا، ځکه مونږ چې په 2010 کې چې مونږ دا په زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو. نو اول کې چې مونږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر غتلی، به مونږ ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومېسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي الته کینی.
دا وایي چې دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو خارونو نم دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11 کې 12 کلب لرو. نو بیا په نورو خارونو کې دغه سي دوه درې کار یو خار نه دوه درې کلب دي. نو ټول څلرویش کې دوه درویش کلب دي. نو بیا لوبه مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو ځکه په مونږ په پراګ کې ډېر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به ټي 20 اور سلوي خوریزه چې ورته مونږ وایو هغه مونږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنټ هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډېر مخکې تللی ده، اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 ټي 20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې آمادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځای خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي او نور چې دي د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي او د یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت ته چې خلک له تمرین وکولې سي؟
دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراوند دی او کلبونه ډیر بیخي ډیر دي، ځکه چې په چکه چې دا شنبه او یک شنبه درسته ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې سالورو میشته کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي. نو مونږ بیا تقریبا شپږ وو ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزې سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې؟
هو اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېر ښه مسابقې وکړې، مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزه صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپل دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی مونږ شلوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو لکه ټي 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې موبایلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي. نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډیر شي، پام به مونږ ته راوړي.
بلې، دا وځي چې د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په دګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوولو بول، هغه نه بعد زما د سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپون کېما او اوپنر بیټسمن یم، لکه اول زه اوپننګ تر اوسه میډیم فاست بولر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډیره خواري شروع کړې ده، فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړې ده. نو کرکټ هم دغه سه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټي 20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو.
بل په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فیل کړ، او ما خو دا ټیبال کې ټینس بال به مې کولو، نو بیا باندې غلطه زمنګ د زمنګ د گراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان نو بس اماغه سره می شوق پیدا شو به مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته می لکه خ کرکټ کولو الته ډیر کرکټ تقریبا سلو کاله ما په افغانستان کې هډبال کړو
مالې د وځي سه نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله سوي ده حال دا چې نه پتیرو دیشو کلونی کې اصلویر ته کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېده تاسو د څه برکت بولی دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیات ځوانانو ماشومانو د لوبي ته مخه کړې ده کڅنګه
او د غټ مثال به ساله سي زتا در کوم راشد خان دا محمد نبی دا موجیب دا چې په ډیر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په ای پی ایل کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې نو دامدا وجو دامدا سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلیدل خفر پومې سي وکړو نو دغه وجو د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ارسوګي پیژن او ډیر مختم لاړل
دا وجې سه په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلی زیات ماشومان او ځوانان په لار کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سلور لوبغاړي دی دغه ځین راغلي زحمت یې استلې دا شپه ورځ نه د غتلې بس دی خپل زحمت یې استلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه سلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې پتی ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړی شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تل په افغانستان کې
دا افغانستان غوډي هیوادونه چې دغه کم امکاناتو کې نو کرکټ په لوي چې معیاري میدانونه هم نوي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغه کم امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بل اخر څنګه کولای شي چې نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړی دا غوی په موران دی مقابله وکړي هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو کو ګوري ما ته یو مثال مې درم کو دا د افغانستان دا 15 لوبغاړي چې دی دا فضلاق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ترالو دا غي بدل تم وای س گراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
او صالح صاحب نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټي 20 آی سی سی لوبې موږ باید ډېر وکړو نو کسه کال موږ ډېر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې به سکه کال تقریبا موږ یو لستور لرو نو کچیر د موږ په دغه یو لستور کې لګي یو سم لګي کامیابان موږ لاس تراغلې نو بیا به موږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژني چې چکم یو ټیم لري
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبري کړې دي
نه تر اوسه پورې خوده غسه پروګرام نشته دا خو موږ د یو خوده ارلند ملي ټیم دا چې هغه فول ممبرشپ ده نو هغه زمونږ د یو منیجر سره خبري کړې دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي نو که تاسو کولای شئ چې موږ سره دلته مسابقه ولې موږ وي ګراوند هم لرو نو موږ هم دغه پلان کې هم د سکالې چې موږ بارلند ته ځو اول ته به دا مسابقه کوو نو که چیرته موږ دغه سي په دغه ځکه دی ارلند سره یا په فول ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو نو بیا کولای شو چې موږ آر یو ټیم سره موږ مسابقه وکړو
بلې ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویم درجه ټیمونو سره دغه سي نوي ټکودلي ټیمونه مسابقه وکړي نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغه سي پروګرام خو به خامخا لري
او پاینده کې موږ ډېر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د ارلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ اغي سره خبري وکړي زمونږ منیجر نو کدا سیریز وشي نو زمنګ با کمنګ و دالو به وم بیلو پینزه لو به ٹی 20 لو به شل اوریزا کدا منګ وم بیلو نو من تا کم دغه نه کی زکه من بداغی نه سی ازدا کو زکه هغه ډیر سینر لو بغاړي دي نو من بداغی نه سی ازدا کو هغه و منګ بیا پسان علیکم منګ وم دغه سی مخ کی سلو زو ک کدا دا پینزه لو به منګ وم بیلو منګ هغه نه ایکسپیرینس واخلو دغه و منګ پسان علیکم منګ بد ډیر په دا سچ مال ته ازدا کړي دا پسان علیکم نو پاینده کې به زمون په درد خوري.
فرید دوینه صاحب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې شاه انده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا 2-3 لوبغاړي ډیر خدي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا ICC یو د شلوبې کړي T20 نړیوالې لوبې ما کړي دي زه خپل درې T20 سلیز لارم او سلور دانی نیمه سلیز لارم نو منګ پزان باندې ډیر زحمت وباسو هفته کې درې سلو ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې به ډیر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره دغه کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغه ټیمونه کې شامل شي؟
او سړی صاحب اول کې چې منګ ملي ټیم کې منګ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل نو اوس ډیر ښه لوبغاړي راځي تقریبا اوس منګ دیر شو لوبغاړي لرو ته دا دیر شو مونږ دلته پریکټس کوو بیا خپل منځونو کې میچونه کوو نو دا غینه به یو لوبډاله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علي صاحب کو ګورې نو مونږ په بیټینګ کې اوس ډیر خيو او زمونږ بولینګ له کمزورې او مونږ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دا ځکه مونږ په دغه سکال کې ډیر ټورې لرو نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
دا وینځه په تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2018 کې چې مونږ یو دانه ICC T20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دوه خلکو باندې غتله او دا دوه تیرشوي دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقه ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي د زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي وستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو موږ ټول په شریکي ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالي صاحب موږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکه کې چې د زمونږ دوه کو د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه موږ سره لکړ ډیر خواري را سره کوي.
دا وینځو چې د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالې سه مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه مېش په د غره رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د انجنونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو ال د زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږه مسابقه ده او د انجنونو زمونږ د انجنونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیا د انجنونو سره مسابقې لري
او دا غوی روزن کې څوک دی همغه عین روزن کې هغه تم روزن ور کوي کنه دا غوی د پرجلا روزن کې ګمرل سوی
اغه ته جلا روزن کې دی اغه تم یو د روزن کې چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی اغه مخکې چې اغه په 2019 کې د انجنونو ملي ټیم جوړ کو نو وس چې دا نو ډیر خه مسابقې کې پریکټس هم اغه هم هفته کې سلو ورځې 15 ورځې پریکټس کوي نو وس چې دا اغه هم ډیر خټیم د زمونږ د چک د انجنونو ټیم.
بل او داس ملمیری چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي. ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوئ په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي. تقریبا مونږ چې سږ کال دغه وکړو شپېته نفران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کال چې په ډومیسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو نو هغې نه سلیکټ شوي دي. او شپېته لوبغاړي چې دی نه او مونږ پنځه لسیزه لوبډله اعلانوو. نو مونږ چې دا اوس دا یو میاشت بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه شپېتو لوبغاړي نه مونږ به پنځلس لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبیږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو ځلیدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې به م دونه د کرکټ خلک، ځکه چې دا مونږ چې دا کمې لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي، د یوټیوب نه به نشرې دي، فیسبوک نه. نو دا چې په دې چک کې کوم انډیا او یا د آسترالیا او یا د نیوزیلینډ یا د لندنو، نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې، هغه په خپلو مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړلی او بیا راله پراګ ته. نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي، نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو، نو داغې نه به مونږ چې دا اوس په پریکټس کوو، میچونه به کوو، نو داغې نه به بیا ملي لوبډله انتخابیږي، پنځه لسیزه سکواډ به تل انتخابیږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو، مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور مېشته مخ کې دیو تلی و هنګری ته آلته مسابقې وي. زمونږ دا شپاړس کلن ځوانان چې تلی و نو دیو په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي، دوه بیللې وي. نو اوس چې دا نو چک چې دا ډېر توجه کرکټ ته ورکړي، دا سپورټ ډېر کوي.
بلې، ما غوښتل دا پوښتنه وکم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیاتې خبرې نه کېږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډېر ځلیدلي نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سالی صاحب، مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره ما بل کال مسابقې وکړلې، مونږ هنګری سره وکړلې، مونږ جرمني سره وکړلې، مونږ ناروې سره وکړلې. نو هغه هم کرکټ ډېر مخکې تللی ده اوس، چې هغه هم د څنګه چې په چک کې روان ده، په چک چې په هفته کې سالور پنځه ورځې پریکټس کوي، دغسې په اتریش، جرمني، ناروې کې ډېر په دا هېواد اروپایي هېوادونو کې اوس کرکټ ته ډېره توجه ورکړې ده او ښه ښه لوبغاړي لري. آریا او مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي.
او په دغه نورو هېوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستاسو مثلا د سلواک او د پولنډ او جرمني؟
بلې سالی صاحب، سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولنډ کې تقریبا درې سلور افغانان دي. په جرمني کې که دغه سی وګوري سالی صاحب، تقریبا شپږ و افغانان په جرمني کې دي. په ناروې کې ناروې سره مخ په لوبې وکړه دي، هغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل، ما سره ساتیر شو گپ مولا گول. په اتریش کې دغه سی وګوري هغه کې شپږ افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري هغه کې سلور پنځه افغانان دي. نو افغانان پر په اروپای چې ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو په هغه کې اتمنی درې سلور افغانان دي.
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډېر مخکې تللی ده. نو هر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډېر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغه اروپایي ټیمونه کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې، نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډیره ښه. او دا کاري خدای دی، عمر ډیر کمی، آینده ډیره روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالې صاحب، اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکه نه وکړي، خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر سکالې خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکه،
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي؟
نو هو سالې صاحب، دا ډیر ښه دغه د ځکه چې سکالې چې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي چې دوی سره ومونږ مرکې لرو، دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو ته زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري، نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا، نو په هغه کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپله ورغلې او په هغه ټیم کې اته چکان لوبیدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګی چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده، په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو مونږ هغه ته ډیر آمدګی نیولې ده. دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر آمدګی نه ورته نیولې دي. نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي، اغه نه مونږه مسابقې ګټلې مې دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده، نو مونږه اغه ته ډیر آمدګی نیولې ده، ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه به د اسپانیا او د ډنمارک. نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده، اغه ته مونږه آمدګی نیولې ده.
ډیر مننه استبابون د ویزی ستاسو د بریا وو په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو، مننه ډیره زیاته.
ټول فیصل مون په جرګو کو، قدر د مشرانو په لمو کو،
ټول فیصل مون په جرګو کو، قدر د مشرانو په لمو
کو، ټول فیصل مون په جرګو کو، قدر د مشرانو په
ਮੇਰੇ
د مشرانو مشرانو پر لیمو کو وای ہر کلے دا پسر لو کو قدر تو مشرانو